له غرمه نه مخکې 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري کوي، او چې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس د افغانستان د جګړې په اړه د بارک اوباما د حکومت پر تګلاره سخت انتقادونه کړي دي. نور مسایل هم سیړو، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل یو نوي کتاب کې د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما پر تګلارې انتقاد کړی. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلې کمیټه وایي هغه اته اتیا بندیان به ډېر ژر خوشي سي چې امریکا د افغان او بهرني سرتیرو په وژنې تورنوي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې متحده ایالاتو ایران په سوریه کې له روان تاوتریخوالي سره په مرستې تورن کړ. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر په خپل ونوي کتاب کې د افغانستان د جګړې په اړه د ولسمشر بارک اوباما پر تګلارې انتقاد کړی دی. رابرټ ګیټس په خپل کتاب ډیوټي یا ماموریت کې چې راتلونکي اونۍ چاپیږي، لیکلي چې اوباما د افغانستان په اړه د خپلې ادارې د ستراتیژۍ د کامیابۍ په اړه شکمن و، او په هغو پیشنهادونو بدګمانه و چې پوځ ورته د افغانستان د جګړې په اړه ورکول. د امریکا دفاع پخوانی وزیر ویلي ولسمشر اوباما په افغانستان کې په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې د نړیوالو ځواکونو پر عمومي قمندان ډیوډ پیټریوس اعتماد نه درلود. نوموړي لیکلي ولسمشر اوباما د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نسو تحمل کولی، او د افغانستان جګړه خپله جګړه نه ده بللې، بلکې د اوباما لپاره دا مهمه و چې څرنګه له دې جګړې ووځي. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټه وایي هغه اته اتیا بندیان به ډېر ژر خوشي سي چې امریکایي چارواکو د افغان او بهرني سرتیرو په وژنې تورن کړی دی. د دې کمیټې مشر ازادي راډیو ته وویل د امریکایي چارواکو لخوا په ورسپارل سویو اسنادو کې داسې څه نه و چې دغه بندیان مجرم ثابت کړي. عبدالشکور دادرس وایي د افغانستان کشفي ارګانونو او ملي امنیت هم د دغه بندیانو په اړه داسې اسناد او مدارک ندی ورسپارلی چې دوی مجرم ثابت سي. دوی وایي دغه بندیان له خوشي سوي ندی، او هر څوک کولی سي د دوسیو د څېړلې کمیټې ته خپل ماسق اسناد وسپاري.
او یا نور به هر خواست چیوی مون حاضر و چی پختر یا قطر و کو غیر لازه تر کسان جمون تخه ایرزانیا یلنی در افغانستان در قوالی و پر اساس موی هر چی جرد.
د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلې کمیټه وایي تر اوسه له دې زندان څخه تر څېړنو وروسته څه باندې 1560 بندیان خوشي کړي دي. په هرات کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر وایي په دې ولایت کې هر ورځ د نشه توکیو دوه یا درې معتادین د سړې هوا له امله مري. د هرات د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سید عبدالقادر رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا هغه معتادین دي چې په ښار کې سرپناه نه لري. په ورته وخت کې د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په وروستۍ څو ورځو کې د مخدره موادو د شپږو معتادینو جسدونه روغتون ته وروړل سوي دي. د هرات د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په هرات کې په نشه یي توکیو د معتادینو شمیر شاوخوا 10000 کسانو ته رسیږي چې زیاتره یې له ایران څخه بیرته راستانه سوي افغانان دي. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 65 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، زر ایراني تومان 30 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1515 افغانۍ. د همڅو سیمې ریزو نړیوال خبرونه. متحده ایالاتو پر ایران تور پوری کړی دی چې په سوریه کې له روان وحشي تاوتریخوالي سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې دی چې واشنگټن او مسکو د سوریه په اړه د جنیوا په دوام کنفرانس کې د ایران د ونډې په اړه خبرو ته چمتووالی نیسي. ټاکل شوی دی چې د امریکا او د روسیې د بهرنۍ چارو وزیران د روانې جنوري میاشتې په 13 نیټه غونډه وکړي، او د جنیوا په جوړیدونکي کنفرانس کې د ایران د ونډې موضوع وڅېړي. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری ویلی ایران کولای سي د دې کانفرنس په حاشیه کې ووسی. په عین حال کې د متحده ایالاتو د بارونی چار د وزارت ویاندی جین ساکی پر ایران ژغ کړی دی چې په سوریه کې د سولې لپاره د خپل نیت د څرګندولو لپاره اقدامات وکړي. د هغه په وینا ایران تر اوسه پرته لدی چې د سوریه د رژیم مرسته وکړي بل څه نه دي کړي. په ورته وخت کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي د سوریې د وسلو له ذخیرو څخه د کیمیاوي موادو لمړی بسته له دې هیواد څخه انتقال سوه. دغه سازمان وایي د لازقیه د بندر له دوو ساحو څخه دغه مواد چې پرون په یو ډنمارکۍ کښتۍ کې ځای پر ځای سوي وه بهر ته وایستل سول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند مرستیال فرحان حق پرون په دې اړه په نیویارک کې خبرې وکړې.
The vessel has now left the port of Latakia for international.
کښتۍ د لازاخله بندر څخه د نړیوال اوبو پر لور روانه شوې ده. دغه بیړۍ به تر هغو په اوبو کې وي چې اضافي کیمیاوي مواد بندر ته نوي انتقال شوي. امن یې تامین شوی او د چین، ډنمارک، ناروې او روسیې سمندري ځواکونه یې ساتنه کوي.
د ضرب الاجل له مخې ټاکل سوې وه دغه مواد د دسمبر په 1 له سوریه انتقال سي، خو د لوژستیکي ستونزو، خرابې هوا او د سوریې د روانې شخړې له کبله دغه چاره وځنډېده. په عراق کې سختدریځې وسلوال لا هم د مرکزي ښارونو فلوجه او رمادي کنټرول په خپل لاس کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونه او سني قبایلي کسان د دغه وسلوالو د ایستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ازادۍ راډیو د عراقي څانګې خبریال وایي پرون سهار په جنوبي ښار رمادي کې جګړو څو ساعته دوام وکړ چې لږ تر لږه 25 تنه سختدریځې وسلوال پکښې ووژل سول. د راپور له مخې امنیتي ځواکونه او د دوی متحدانو د القاعده د مربوطو وسلوالو پر ضد له توغندیو، هوانونو او لاسي بمونو استفاده کوله. د خبریال د معلوماتو پر اساس د سختدریځو پر ضد نور عملیات هم د پیلېدو په حال کې دي. د عراق پوځ وایي د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو مخنیوی وسي د فلوجه په مرکزي برخه کې خپل شدید بریدونه درولي دي. تر یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې د فلوجه او رمادي ځینې برخې د سختدریځو سني وسلوالو دغه راز په عراق او شام کې د اسلامي حکومت د مبارزانو په ولکه کې دي. د عراق په سیمې ته اضافي ځواکونه لېږلي دي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې د ایران د فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد په پارلمان کې د یوه توندلارې وکیل لخوا ایسته جواب سو. دی د ځینو ورځپاڼو د تړل کېدو او په منفرده توګه د ښځو لخوا د سمندر ویلو په اړه د خپلو څرګندونو په خاطر پارلمان ته ورغوښتل سوی و. د پارلمان غړي حمید رسایی پر ښاغلي جنتی تور پورې کړی چې د دیني مقدساتو د سپکاوي په وړاندې چوپه خوله نیولې او د دیني اساساتو په وړاندې غفلت کولو ته زمینه برابره کړې. رسایی وویل جنتی په منفرده توګه د ښځو لخوا د سندر ویلو ملاتړ کړی او د بهار په نامه د ورځپاڼې پر تړل کېدو یې خواشینی ښوولې وه. په مقابل کې د ایران د فرهنګ او اسلامي ارشاداتو وزیر ویل دی په دې باور دی چې په منفرده توګه د ښځو لخوا د سندر ویل جواز لري. د زیاته کړه چارواکي باید د ورځپاڼو بندولو ته ډېره مخه نه کړي. د پارلمان په 224 شخړو کې یوازې 115 ویل چې د فرهنګ د وزیر څرګندونې د دوی د قناعت وړ دي. د خبرونو پای.
لا محمد قسیم سولمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د متحده ایالاتو د دفاع پخوانی وزیر په خپل یو کتاب کې د ولسمشر اوباما پر اداري انتقاد کړی چې د افغانستان د جګړې په اړه ناسمه تګلاره غوره کړې ده. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د باګرام زندان د دوسیو د څېړلو کمیټه وایي هغه تاتیا بندیان به هم خوشي شي چې امریکای د بهرنیو افغان سرتیرو په مرګ ژوبلې تورنوي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کو او دا هم اوري چې د افغانستان د کورنۍ د لارښوونې تورنوي په 2013 کال کې د تیرو دریو کلونو په مقایسه د مجرمو ماشومانو شمیر 50% زیات شوی دی. دا نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ګوډې اچار تفریحي پروګرام او کور کلی اوري. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. په یو نوي کتاب کې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس د افغانستان پر د ولسمشر باراک اوباما پر تګلارې انتقاد کړی دی. امریکایي رسنیو د ډیوټي یا وظیفې په نامه د دې کتاب چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ خپور شي ځینې برخې خپرې کړې دي. رابرټ ګیټس ویلي ولسمشر اوباما د افغانستان او عراق د جګړو په اړه چې دته د پخوانی حکومت څخه په میراث کې پاتې وي ناراحت و. جمهوری غوښتونکي ګیټس چې د ولسمشر اوباما په حکومت کې 4.5 کاله د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کړې په دې کتاب کې لیکلي په 2011 کال کې چې کله د په سپینې ماڼۍ کې په غونډه کې نو فکر یې وکړ چې ولسمشر اوباما پر خپلو قوماندانانو اعتماد نه کوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نشي زغملی او د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژي هم باور نه لري. د ډیوټي په نامه کتاب کې د متحده ایالاتو دفاع پخوانی وزیر لیکلي ولسمشر اوباما د افغانستان جګړه خپل نه ګڼي او د هغه لپاره یوازې دا مهمه ده چې څرنګه له دې جګړې ووځي. د رابرټ ګیټس په وینا باراک اوباما د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د پوځ پر پیشنهادونو او انتخابونو هم باور نه درلود. په کتاب کې دا هم راغلی چې سپینې ماڼۍ په دوامداره توګه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په چارو کې لاسوهنه هم کړې ده. خو د امریکا دفاع پخوانی وزیر د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده او لیکلي دي چې دا د ده د وظیفې پر مهال د سپینې ماڼۍ تر ټولو زړوره پریکړه وه. رابرټ ګیټس د ولسمشر اوباما پر مرستیال جو بایدن هم انتقاد کړی او په دې کتاب کې لیکلي چې بایدن تقریبا د هرې بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې خطا دریځ او تګلاره لرلې ده. سپینې ماڼۍ د دفاع د پخواني وزیر د لیکنې په عکس العمل کې ویلي ولسمشر باراک اوباما د القاعده شبکې د ځپلو او ماتولو لپاره ژمن دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي د ولسمشر اوباما اداره د روان میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره واضح پلان لري.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بګرام زندانیانو د دوسیو د سیړلو کمیټه وایي هغه اتاتیا بندیان به ډیر ژر خوشی کړي چې متحده ایالاتو د بهرنیو او افغان سرتیرو په وشنو تورن کړي دي. د دې کمیټې مشر وایي امریکایي چارواکو چې د دې بندیانو په اړه کوم اسناد ور سپارلي نه ثابتوي چې دغه اتاتیا بندیان مجرمان او یا هم خطرناک دي. د زیاتوي افغان چارواکو بیا تر اوسه د دې بندیانو په اړه دوی ته اسناد او مدارک نه دي ورکړي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې د بګرام زندان د اتو تنو بندیانو خوشي کېدل به امنیت ته یو ګواښوي. دوی دغه بندیان د ملکی افغانانو بهرنیو پوځیانو په مرګ ژوبله کې په لاس لرلو تورنوي. سالی محمد سالی په ریپورت لري.
افغان چارواکي وایي د بګرام زندان هغه اته اتیا بندیان به ډیر ژر خوشي کړي چې په وینا یې له ثابت جرم پرته په دغه زندان کې ساتل کیږي. خود دغو بندیانو د خوشی کېدو نیټه اعلان نه کړه. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې مشر عبدالشکور د ادرس آزادۍ رادیو ته ویل دغه بندیان له خوشی سوي نه دي که امریکایي چارواکي یا هم افغان کشفي اورګانونه د دوی په اړه اسناد او مدارک لري دغه کمیټې ته د ورس پاري چې پر خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي.
کدا چې اسناد دل پیدا کړی اوس ته دیوس پاره موږ ګورو د فرق کدا چې و چې رښتیا مدارک وو او الزام دلایل وو موږ کولای شو چې په تصمیم کې تدبیر نظر راو.
شغلی د ادرس وی افغان کشفی ادارو یا هم ملی امنیت له دوی سره داسې اسناد نه دي شریک کړي چې دغه کسان مجرم ثابت کړي. د ملی امنیت ریاست یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون ځینو رسنوی ته وویل دوی د 1500 بندیانو په اړه اسناد د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې ته لیږلي او د درویشتو نورو په اړه به خپل مدارک او اسناد ژر ورولېږي چې له مخې دغه کسان خطرناک ثابتېدلی سي. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو انتقاد کړی و چې د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې د امریکایي او افغان چارواکو له موافقې څخه سرغړونه کړې چې غواړي اته اتیا بندیان خوشي کړي. حکومت وی د همدغه تفاهم پر اساس د اسنادو تر تیرنې او ارزونې وروسته له بګرام زندان څخه 1502 تنه بندیان خوشی کړي دي. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې مشر عبدالشکور د ادرس وی د زینو دغه خوشی سویو بندیانو په اسنادو کې لیکل شوی و چې امن ته خطر. خدای وی چې د اسنادو تر تیرنو او کتنو وروسته معلومه شو چې دوی بی ګناه و. تیر اونۍ د امریکا درې سناتورانو کابل ته په سفر کې له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د دغو اته اتیا بندیانو د نه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. جمهوریت غوښتونکو جان مکین، لنسی ګراهام او جان براسو د افغان حکومت پر پریکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د رویټرز اژانس په حواله له بګرام زندان څخه د خطرناکو بندیانو خوشی کېدل به د هغو افغان امنیتي چارواکو اندېښنه زیاته کړې چې وایي شاید دغه زندانیان له خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي. له بګرام زندان څخه د بندیانو د خوشی کولو پر سر د کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلاف په داس وخت کې پیدا شوی چې د دوړو لوري ترمنځ اړیکې لا د مخه په خپلو کې د امنیتی او دفاعي تړون د نه لسلی کېدو له کبله ترنګلې دي.
سالی محمد سالی په راپور کې مو ووریدل چې د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټه وایي چې هغه اته اتیا بندیان به هم ډیر سر خوشی کړي چې امریکای د بهرنیو او افغان ځواکونو په مرګ ژوبلې تورنوي.
ژوند درې
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه نسیم شفق د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د هغو سرګندونو په اړه مطالب خپاره کړي چې وایي په افغانستان کې باید د تروریزم د پیاوړتیا مخه ونیول شي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې لیکلي امریکا له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کولو لپاره نوی ضرب الاجل اعلان کړ. په دې اړه لیکنه کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو له قوله ویل شوی چې د امنیتي او دفاعي سند په هکله د دوی دریز دادی چې که افغان حکومت غواړي چې امریکایي پوځیان په دې هیواد کې پاتې شي نو دا تړون باید په څو اونیو کې لاسلیک شي. ویسا د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سعود الفیصل له قوله لیکلي چې په افغانستان کې باید د تروریزم د بیا پیاوړتیا مخه ونیول شي. ویسا په یو بل مطلب کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سعود الفیصل له قوله لیکلي چې په افغانستان کې باید د تروریزم د بیا پیاوړتیا مخه ونیول شي. په دې اړه لیکنه کې د ښاغلي الفیصل له قوله ویل شوی چې ټول باید هڅه وکړي چې په افغانستان کې بیا ګډوډي رامنځته نه شي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله وایي چې افغانستان په یو مهم پړاو کې دی ځکه چې د روان میلادي کال په پای کې له دې هیواد نه بهرني ځواکونه وځي. د ورځپاڼې په دې اړه مطلب کې د سعود الفیصل له قوله لیکلي چې افغانستان له سترو ننګونو سره مخامخ دی او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید په دې هیواد کې د تروریستانو د بیا منظم کېدو مخه ونیول شي. ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه لیکنه خبره کړي. د ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د ویان جی کارنی له قوله لیکلي چې دا تړون باید تر دوه اونیو پورې لاسلیک شي. ملي ارمان په یو بل مطلب کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر هغه خبره راخیستی چې وایي پاکستان او افغانستان ته په کار دي چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند پر موضوع لیکنه خبره کړي. دا ورځپاڼه لیکي امریکا باید په امنیتي او دفاعي تړون کې د افغانانو ګټې هم په پام کې ونیسي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي امریکا خبرداري ورکړی که چیرې دا سند لاسلیک نشي نو د روان میلادي کال په پای کې به خپل ټول سرتیري له افغانستان وباسي. خدای نه دی ویلي چې د افغانستان د شرطونو منلو ته څومره تیاره ده. هیواد ورځپاڼې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د افغان حکومت شرطونه پر ځای بللي او وایي چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنې دي. محور غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا نوی ګیلات رونوان لاندې یو لیکنه خبره کړي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې د سپینې ماڼۍ ستراتیژستان اوس په دې کار کوي چې په څه ډول یوه بله ځیرکه لاره ژر تر ژره پیدا کړي چې د امنیتي او دفاعي سند خبره یو طرفه کړي. محور لیکي په دې برخه کې ټول خنډ د افغانستان شرطونه دي چې له ټولو فشارونو او خبرداریو سره سره ولسمشر کرزی نه غواړي چې لاره بدله کړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنۍ د لارښوونې ټولنه وایي په 2013 کال کې د تیرو دریو کلونو په مقایسه د مجرمو ماشومانو شمیر 50 په سلو کې زیات شوی دی. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې دا فیصدي د هغې سروې له مخې معلومه شوې چې په 2013 میلادي کال کې په ځینو ولایتونو کې کړې ده. په دې سروې کې د ماشومانو جرمونه غلا او د بېلابېلو دلایلو له مخې له کوره تېښته ښودل کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر کتونکي وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی او بېوزلي د دې لامل کېږي څو په دې هېواد کې د مجرمو ماشومانو شمېر زیات شي. په دې حکله نور د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنۍ د لارښوونې ټولنې د مجرمو ماشومانو د شمېر د معلومولو لپاره دغه سروې د کابل، پروان او هرات په ولایتونو کې کړې ده. د دې ټولنې مشر ډاکټر نعمت الله اکبری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د سروې له مخې په 2013 میلادي کال کې د تیرو دریو کلونو په پرتله په افغانستان کې د مجرمو ماشومانو په شمېر کې 50% ډېروالی راغلی. هغه وایي چې د مجرمو ماشومانو ډېرېدل بېلابېل عوامل لري چې مهم یې بېوزلي او کورنۍ تاوتریخوالی دي.
په کورنۍ کې خشونت او تاوتریخوالی د زیاتې دوله وجي او داسې په خپل دغه ځوان دی اثر کې نشي کولای خپل مغستون زی لمور پلار سره سيو وای دوی ته نه پاملرنه او بل کلتوري تفاوتونه مثلا یو ځوان څلور پنځه کاله مهاجر په خارج کې دلته تبه نه غوړي چې دا قسم لباس واغوندي یا نور خاصتي لري دلته مور پلار د دې لپاره تیار نه دی آماده نه دی
دای وای چې د دوی په سروې کې معلومه شوی چې غله او په بیلابیلو دلایلو له کوره تښته د ماشومانو مهم جرمونه دي خو اکبری په افغانستان کې د مجرمو ماشومانو دقیقه شمیره څرګنده نه کړه د کورنۍ لارښوونې ټولنه په زندانونو او دارالتعدیبونو کې د مجرمو ماشومانو په برخه کې کار کوي د دې ټولنې مشر وایي چې د مهال ټول افغان مجرم ماشومان د افغانستان په دارالتعدیبونو کې ساتل کیږي او هلته هغوی ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکول کیږي تر دې وړاندې ځینو ادارو په ماشومانو د جنسي تیریو د ډیریدو او په هغوی باندې د شاقه کارونو د ترسره کیدلو له امله هم اندېښنه څرګنده کړې وه ځینې کتونکي بیا وایي چې د دې لپاره چې ماشومان جرم ته مخه نه کړي باید په کورنۍ کې له هغوی سره تاوتریخوالی او جدي چلند ونه شي د مدني ټولنې یو غړي عزیز رفیعي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هم باید د ماشومانو د جرمونو د کمیدو لپاره هغوی ته ځینې تفریحي پروګرامونه په پام کې ونیسي
حل لاره یو د اجتماعي بنسټونو زیاتول او په تعلیمي تربیتي وسایطو کې د اجباري کېدو مثلا مخصوصا په کوچنیانو او کمکیانو ځینې اجتماعي مصروفیتونه دوی ته پیدا کول ځوانانو ته او هلکانو ته جنوبي جنکیو د کمکیانو ته په دې کې یو ډېر بد اغېز همدغه ده چې متاسفانه ځینې تفصیلات چې خلک په هغه ته وړتیا ول لري هغه ته په ډېر ضرورت لري هغه پیدا کېږي نه
خو تر دې وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي و چې له جرمونو څخه د ماشومانو د لرې ساتلو لپاره هڅې او ځانګړي پروګرامونه ډېر کړي دي یو شمېر څېړونکي افغانستان کې بیلابیلو ستونزو ته په کتو وایي که ماشومانو ته په لازم ډول پام ونه شي نو ښایي په راتلونکي کې د مجرمو ماشومانو فیصدي نوره هم زیاته شي
جوان
تری کسه پولیس وژل شوی دی
تکارو سرشتنه هبه چې تکار مریض راغی
آزادی
خزینه ته سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره په نن نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
مو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شمیرو چې موږ د اوبو بندوبست
کولای شو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زمون غغله ازادي رادیو او رايدا ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي عوام خلک په دولت انتقاد کوي چې په تیر لسو کلونو کې اساسي قانون د لوړپوړو دولتي چارواکو لخوا نقض شوی دی ځینې کتونکي په دې نظر دي چې د افغانستان اساسي قانون یو جامع قانون دی خو له خوالي سره سره ځینې نیمګړتیاوې هم لري اساسي قانون پرون لس کلن شو او په کابل کې لوی جرګې لخوا تصویب شوی هم دی چې تصویب د افغانستان د اوسنیو پرمختګونو بنسټ ایښی دی په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو
د ولسی جرګی غړي او عام خلک په عمومي توګه په دریګونو قواو انتقاد کوي او زیاتوي چې ډول چې لازم او په هغه توګه په افغانستان کې اساسي قانون پلی شوی نه دی او په ځینو مواردو کې د دولتي چارواکو او زورورو کسانو لخوا نقض شوی دی د ولسی جرګی غړي فرهاد عظیمی کسه هم د افغانستان اساسي قانون یو جامع او د وخت د غوښتنو مطابق بولی خو وایي چې په لومړي سر کې اساسي قانون خپل د لوړپوړي دولتي چارواکو لخوا نقض شوی دی هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مو موارد زیاده نقض قانون
است موږ په ډیرو مواردو کې ولیدل چې خپل ولسمشر او په ځانګړي توګه اجرایانه هات اساسي قانون مات کړی دی او هم ولیدل چې په ځینو برخو کې ټولنیز نظم ګډوډ کړی البته نور نه هدون لکه مقننه قوا او اجرایي قوې هم اساسي قانون نقض کړی دی
قوی قضایی هم بارها قانون اساسي را نقض کردند
خغلی فرهاد زیاتوی په اساسي قانون کې درغلی مادو پر اساس او دا چې ولسمشر د درېګونو قواو پر اساس کې قرار لري هغه مکلف دی چې د اساسي قانون د نقص مخنیوي وکړي د ولسی جرګې او بلغړی په افغانستان کې اوسنی پرمختګونه د اساسي قانون زیګنده بولی او وایي کچېری اساسي قانون په هیواد کې په پر ډول تدبیق شي نو اوسنی زیات ستونزې به هواري شي خغلی شرولی وردک خپل نظر داسې څرګندوي
چې د افغانستان چارواکي قانون اساسي ته د احترام په سترګه باندې نه ګوري
او لا تر اوسه پورې په افغانستان کې قانون اساسي اصلا تطبیق شوی نه دی. یعنی موږ لا تر اوسه په افغانستان کې یو قانونمند جامعه نه یو، او د دې عمدترین دلیل دا دی چې د موږ چارواکي زورواکي هغه کسان چې په چوکۍ کې دي، هغه کسان چې په دولت کې دي، هغه د قانون اساسي احترام نه کوي، او هغه قانون اساسي همیشه کوشش کوي چې په نور باندې تطبیق کړي.
بلخوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون یو جامع قانون نه بولي او وایي چې په دې قانون کې له مختلط سیستم څخه کار اخیستل شوی. حقوق پوهان دغه خبره غیر مسلکی بولي او وایي چې د افغانستان اساسي قانون د سیمې په کچه یو غوره قانون دی چې اساسي اسلام جوړوي، عناناتو ته پکې هم پام شوی او د معاصرې نړۍ غوښتنې هم پکې ځای پر ځای شوي دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی د افغانستان اساسي قانون پیاوړی او د وخت د غوښتنو مطابق بولي، خو ښاغلی ستانکزی دا مني چې اساسي قانون له خپلې پیاوړتیا سره ځینې نیمګړتیاوې هم لري. نصرالله ستانکزی د اساسي قانون د ستونزو په اړه وایي:
فکر کوم دغه اساسي قانون په ډېر سرعت باندې تدوین شو، په ډېر سرعت تصویب شو. په خپله ما داخل د اساسي قانون کې ځینې ستونزې وجود لري چې د موږ د ټولنې د موجوده حالات له سوې نه ډېره جګه ده. په تېرو لسو کلو کې تر ټولو لوی ناقص د اساسي قانون متاسفانه خپله هغه ارګانونه دي چې قانون باید تطبیق کړی وي، یعنې دولتي ارګانونه. په تاسف سره باید وویل شي چې ډېر داسې موارد ولیدل شول په تېرو لسو کلو کې چې د دولت درې ګونو قواوو د افغانستان اساسي قانون مات کړ.
ښاغلی ستانکزی تور پورې کړل چې له افغانستان سربیره په افغانستان کې جنګیدونکي بهرني سرتیري او ځینې ګاونډي هیوادونه د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. کتون کې له دولت سره پخوا کې اکثر عام خلک هم ملامتوي چې اساسي قانون نه مراتوي. دا چې زیات شمېر افغانان بې سواده دي، کارپوهان حکومت ملامتوي چې هغوی ته د اساسي قانون په اړه پوره معلومات نه دي ورکړي. څو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بے سواد سړی مضبوط قانون باندې خبر تصبیق شي خاص تصبیق نشي سړی قانون نه باندې قانون باندې تصبیق شو.
متاسفانه چې د موږ په ملک قانون اساسي شته، اما تطبیق د زورداران د خو هم نشته. د دولت خو که چیرې فساد اداري ورک شي، په غورس قانون اساسي عملی دی. نو قانون کې ډېر برکتونه دي، په قانون کې پیشرفتونه دي. خدای دې وکړي چې د دولت خونه قانون په موږ تطبیق شي او موږ په ځانم تطبیق کوو، د دې د خو عملی شي او د فساد ورک شي.
قانون خو عملی سوای نه دی. ما ګډوډی ستا ما ګډوډی ده ورشره انتخابان کیږي غلمال نه دي جنجال نه دي قانون خو عملی سوای نه ده. چابن
د وکیلانو د تورونو د سپیناوی په اړه موهڅه وکړه چې د جمهوریت ریاست خبرګون راوخلو، خو هغوی په دې اړه لاسو ویلو څخه ډډه وکړه. دا چې په افغانستان کې اساسي قانون څومره پلی شوی، د دې قانون پر وړاندې ستونزې جوړونکي دولتي چارواکي څوک دي، او عامو خلکو ته د اساسي قانون په اړه څومره معلومات ورکړل شوی، په دې اړه موهڅه وکړه چې په اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیټې نظر واخلو، خو په نظر اخیستلو یې بریالي نشو. د افغانستان اساسي قانون د 1902 امکا د لیندې له 28 نیټې څخه د مرغومی تر 23 نیټې پورې په کابل کې د جوړې شوې لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب او د ولسمشر حمید کرزی لخوا توشیح شو. رحمت الله افغان، د ازادي رادیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کندهار پولیسو په لومړي ځل د ماین د شنډولو یا خونسا کولو وسایل ترلاسه کړي دي. چارواکي وایي چې له دې وروسته به د هغو پولیسو ملکي وګړو تلفات کم شي چې مخکې به د ماینونو په وجه وشل کېدل. محمد صادق رښتینی پې له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د امنیه کمانډان وایي د څو میاشتو پرله پسې کوششونو وروسته توانېدلی چې خپلو سرتیرو ته د ماین شنډولو نوي او عصري وسایل ورکړي. مل پاسوال عبدالرازق د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وسایل د حساب ځواکونو څخه ترلاسه کړي او د ماین شنډولو ټیم ته د ملي اردو د ځواکونو لخوا روزنه ورکول شوې. د کمانډان په وینا له دې وروسته به د ماین د خونسا کولو دغه ټیم په ولسوالیو کې خپل کار ته ادامه ورکړي.
د ملي اردو ځواکونه او ملي پولیس ته اره ورځ تعلیم او تربیه ورکړي. اوس د کندهار امنیه کمانډاني یو لښ ټیم لري په مختلفو ولسوالیو شارت د انجینری ټمنه چې مینه نه خوځکی دغه په سرادی کې درې ټمنه لرو او پر هغه باندې وسم کار شروع دی چې نورم زیات سم په سرادی کندکان اته موږ کوشش کوو چې د ټولی په ساته ورسو.
د کمانډان رازق په وینا د پولیسو او ملکی خلکو تلفات تر ډیره د ماینونو په وجه رامنځته کیږي، او تر دې وروسته به دغه تلفات کم سي.
خلک اوس په دې پوه سوي دي چې دا څوک چې راځي دا د پنجابیانو مزدوران خالي ده د دې لپاره دي چې زموږ زنانې زموږ ماشومان څنګه په مینه کې ورسي. و دغه اوس او مینه چې دي په ترکان کې په ماشتان کې پټ کړي وو دا دې چا لپاره پټ کړي وو؟ هلته خو نه امریکایانو نه برتانویانو نه کاناډایانو، خو ټوله د کلي خلک هره ورځ باندې دوه دوه یوه ښځه یو کوچنی هره ورځ دوی سره پرنسته چې کښېدنې ده. نو خلک هم په دې پوه سوي دي، نور خلک نه غواړي. د تلخان خلک خپله راغلي دي، زموږ ته غوښتنه کړې ده چې دلته پوستې راته واچوي، موږ ته سلا راکړي، موږ هغه باندې تره جوړه که پلان مې جوړ کړي، هلته د اردوی ملي او د ملي پولیس پوستې ځای پر ځای شو او دوی ته مې سلا ورکړه، دوی خپل کلي وطنونه صفا کړه، دوی خپل امنیت ساتي.
افغان چارواکي تل په خپلو خبرو کې ادعا کوي چې په مخامخ جګړه کې د ماتېدو له امله طالبانو د بهرنیو کډویو په لارښوونه د سړک د غاړې د ماینونو د کارولو تکتیک ته زور ورکړی.
دوستانو، لس نیمې بجې شوې دي. له قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل یو نوي کتاب کې د افغانستان د جګړې په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر تګلارې انتقاد کړی. دا کتاب چې ډیوټي یا ماموریت نومیږي راتلونکې اونۍ چاپیږي. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټه وایي هغه اته اتیا بندیان به ډېر ژر خوشې سي چې امریکایي چارواکو د افغانو بهرنیو سرتیرو په وژنې تورن کړي دي. د دې کمیټې مشر وایي د امریکایي چارواکو لخوا په سپارل شویو اسنادو کې داسې څه نه وه چې دغه بندیان مجرم ثابت کړي. په هرات کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې هر ورځ د نشې توکو د دوه یا درې معتادین د سړې هوا له امله مري. متحده ایالات پر ایران تور پورې کړی دی چې په سوریه کې د امریکایي چارواکو په وینا له روان وحشي تاوتریخوالي سره مرسته کوي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان وایي د سوریې د وسلو له ذخیرو څخه د کیمیایي موادو لومړی بسته له دې هیواد څخه انتقال سوه. او په عراق کې سخت دریځ وسلوال لا هم د مرکزي ښارونو فلوجه او رمادي کنټرول په خپل لاس کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونه او سنی قبایلي کسان د دغه وسلوالو د ایستل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل، درنو اوردونکو سلامونه می ومني. په غیر معیاري ډول د بدرف د څاګانو جوړولو چاپیریال او د څښاک اوبو ته څومره تاوان رسولی؟
بی حده زیاتې اوبه یې مصرفولی. اتو د موږ کور ته ننوتې ده مردارې اوبه د بدرف نه بېسار وکړو، بوی خو بی حده زیات و.
مسئول کسان د دې کار مخه نه نیسي.
15 روپۍ چې خلکو مخ کې کړی جاتی ډېرو معاملو کې سر نه خوږي.
لدی مطلب سره تمثيل جوړام چې هم ته شوي لا آزادې راډیو سره اوسې. قدر منه دوستانو، اوبه یو حیاتي ماده ده. کچېرې پاکې اوبه په واک کې ونه لرو ژوند سخت نه بلکې نشونی کیږي. خو آیا کله مو فکر کړی چې ولې په دې وروستیو کې په اکثره سیمو کې د څښاک اوبه ناپاکې او بې خونده شوې دي؟ ښایي لاملونه ډېر وي، خو تر ټولو لوی علت یې په غیر معیاري ډول د بدرف د څاو جوړول دي. ځینو د بدرف څاګانو سره له دې چې اوبه نه ولي کړي چاپېریال یې هم ککړ کړی دی. په ډېرو ځایونو کې د بدرف له څاو نه غایطه مواد او رستو اوبه سر کړی، ځکه خو یې بدبویي خلک پوزې ته راوستلي.
زما نوم صدیق الله ده. دا اوس بلند منزلونه چې جوړوي څاګانو، مونږ تاسو بدرف هغه نه لرو کانرسون، زه خو ډېر موزره ګڼم. زمونږ د دولت دا خواهش ده چې دا کار مخې ونیسي.
غونه او شپه ورځ د بدرف توبه زیات شوي، په کوڅه کې روان ویم داسې سر به کړی و بیخي. د موږ کور ته ننوتې ده مردارې اوبه د بدرف نه بېسار وکړو، بوی خو بی حده زیات و. دغه د مو خپل واړه اولادونه دي، باور که چې زه دره په بوی کې هغه نه یم، مګم هغه ډېر پیږي په بوی باندې. ماسې دوره بوی چې شي سږمې کلکې پټې نیولې وي، زیاتره وخت اویلۍ ته بیخي وزینوي بوی دی.
و
اوس دا نوې سیستم یا د کموډ سیستم خلک جوړوي، کومې اوبه چې کته په ځمکه کې نلکیو چې استفاده ځینې کوي، د هغو اوبو خوند او کیفیت داسې خراب شوی ده. د دولت په نه پاملرنه باندې خلک یو خپل سر باندې جوړوي، د څا څنګ ته بدربط جوړ کړي او هغه بدربط اوبه چې کومه معیاري فاصله ده هغسې نه دي شوي، بل انتقال د دې وخت په وخت باندې دی نه کوي.
سن بی غریبی او بی وزلی دی لامل بولی چې خلک د بدرفت ساوې په معیاري ډول نه جوړوي، خو دې ته پام نوي چې کچېرې چاپیریال نه پاکوي او د څښاک پاکي اوبه نه وي ناروغه کیږي، بیا لګښت څو برابر زیاتیږي. د بغلان اوسېدونکی سردار ولی وایي چې د افغانستان ځینې خلکو کچېرې خپلې ګټې او تاوان ته فکر کولی، ولې به په داسې ستونزو کې ښکېل وو؟
هلته څه ده دې خوا ته بدرفت نشي کولی چې هغه یزوګام کې جوړ کړي په اساسي قانوني ډول باندې، که اقتصاد د خلکو برابر وي خو بیا په اساسي نقطې باندې کار کوي چې هغه میکروب د هغه سره وصل نه شي، فاصله یې منځ کې لري یا ښه یې جوړ کړي په قانوني ډول باندې، نو چې اقتصاد یې ضعیف وي څه وکړي خلک ولس؟
نو دا تاوان خو بېرته هم دوی ته کوي، نور هم اقتصاد زیانمن کېږي چې راروځي مریضان یې.
خو د افغانستان خلک ټول همدې مشکل سره مخ دي، چا چې داسې وړاندې بېرته کتله بیا به دا ستونزې دا مشکل په دې وطن کې نه وکړي.
د بغلان یو بل اوسېدونکی خان شیرین بیا وایي چې د دوی د څښاک اوبو ته د هوټلونو ناولې اوبه ورځي.
د خلک څښاک هم کوي او دسم پیې کوي، دغه اوبه د مرضونه پیدا کړي دي، دغه بدرفتونه ټول هغه دي. حتی د سالنګ اوبه چې موږ ته راځي، په دې سالنګ کې تقریبا 500 یا سل هوټلونه جوړ شوي دي، د دغه سلو هوټلو بدرفتونه ټول په دغه اوبه کې راتویږي، د خنجر اوبه کې راتویږي. چې تاسې ورسئ دا اوس په سترګو وګورئ، دغه هرې تیږې ته ورسئ وګورئ، په دغه هره تیږه باندې دغه کثافت پروت ده. حتی دا د ماشومانو نه دي رقم د پمپورونو ته پیدا شوي دي، دغه پمپورونه په سلهاو د اوبو په سر باندې روان دي، کته بوتې راخطا کوي نرو ته. دغه نه څوک نهشته چې ورته یې وویل ته خو مسلمان دغه ویل دا کته د خلکو بچ کې کالي مینځي، کموټه جوړ کړې ده، کموټ د مځکې په سر باندې ده، ذخیره نه لري، مستقیما روان دي کته نر طرف ورځي.
د بدرفت د څاګانو اوبو ځینو هغه کرنیزو ځمکو ته چې نازکې ترکاري پکې کرل کېدلې هم زیان رسولی، ځکه له حد نه ډېرې شوي حاصلات سوځوي.
موږ زراعتي مځکې دي، بانجان، رومي، مرچ، دا طبقه بالکل اوس نه کېږي. بیا موږ په معلوماتو کې ډاکترانو دنه دي ټول دا تاثیر د بدرفت د تشنابو د اوبو تاثیر ده. اوس موږ مجبور یو لکه یا لوبیا یا بلشه یا بلشه یا کچالو دا شی وکړو، دا بانجان، رومي، لکه مرچ دغه شی نه کېږي.
په غیر معیاري ډول د بدرفت د څاګانو جوړولو نه یوازې شاوخوا خلکو ته، بلکې په خپلو کسانو ته هم چې دا څاوې جوړې کړي تاوان رسولی. د پغمان اوسېدونکی داود نظم وایي چې خو څوک دي چې دا خبره ومني؟
کابل ښار کې د بدرفت څاګانو یوه لویه ستونزه جوړه کړې. په ډېرو ځایو کې د ځمکې لاندې اوبه آلوده شوي دي، د څښلو وړ نه دي. 5-6 متره څا وباسي، هغه ورته اسانه ښکاري او بس پایپ ورته تیر کړي چې څه کرې هغه به ریبې. دغه فاضله مواد چې ځمکې ته انتقالیږي هغه تلی دی وبو سره یو ځای کیږي، بیرته دی هم دوی چاته مواد انتقالیږي او خپل اولاد مریضیږي، بس وبدی را وباسي وشکیه.
قدر من دوستانو، موږ تیر کال هم د بدرفت د څاول وجې د خلکو ستونزې چیرلې وي. هغه وخت د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست معاون شمس الحق شمس ویلي وو چې اکثره زوره ورکسان دا کار کوي، هغوی د دوی خبرې نه اوري او نه عمل پرې کوي.
موږ خپل هم داسې کورود ته ورغلي چې هغوی د غیر استاندارد سپتیک څاګانې ویستلې، اما په خپل زور یې ویستلی دي، د دولت د توپک په زور یې ویستلی دي، یا د پارلمان غړی دی یا د کابینې غړی دی.
سکل بیا د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست ته ورغلو. اوس د دې ریاست بل معاون محمد رفی سیدی وایي چې دوی په غیر معیاري ډول د بدرفت د څاوو د جوړولو مخه نیسي.
هغه کسان چې نوي کورونه اماروي کابل د ښاروالۍ لخوا څخه ورته دوی ته ډېر جدي کنټرول لاندې دي، تنظیف د مدیرانو د پرسنل لخوا څخه کنټرول شوي دي، حتی موږ هوټل پمپونه نیولي دي چې بل مجلونه چې جوړ شوي که څه دولتي دي څه شخصي، دوی د شپې لخوا څخه خپل بدرف پایپونه په هوټل پمپ له طریقه څخه راباسي، سرکوب ویالو کې خوشی کوي. څو دانیم ته وسره ګرکړی دي، پریاست او ادیو قضایی سرندولی ته مکتوبونه ورکړی دي.
خو هغه کسان چې په سیمه کې په غیر معیاري ډول د بدرفت ساوي جوړیږي وایي چې دوی څو ځله شکایت هم کړی خو څوک یې غږ نه اوري.
دا نه انجینر و نه تخنیکی و، تر اوسه پر هیڅ دولت خبر نه کړی. دا کومه هیڅ چاته نه دی ویلي. دوه سمانه هیات، دوه سمانه هیات کې تاسو ځله شخ خپل خلکو نه پوښتنه کول چې چاته دی ویلي. دا کومه
د کابل ښار له بل اوسېدونکي احمد نمو چې د بدرفت ساو سخت پتن کړی پوښتلی چې ښاروالي ولې د دې کار مخه نه نیسي. هغه ویل د زکه چې هغوی پیسې اخلي خپل جیب ډکوي، د خوار ملت غم نه خوري.
بعضې ځای کې
پنځه روپۍ چې خلکو مخ کې کړي پنځه روپۍ مې حق دي ډېرو معاملو کې سر نه خوږي، خو نن سبا دغه معاملې ټولې په پیسو باندې روانې سي. یو شاک یو مشکل دی.
د کابل ښاروالۍ له مرستیال نه مو پوښتلي چې د دوی کارکوونکي ولې د څو پیسو په بدل کې د بدرفت په څو ټول ملک مرداروي.
کېدای شي په چار ګوشو د کار کې دولت کې چورتي فساد شته دی، موږ هم نه ردو په ټیټه سطح باندې په میانه سطح باندې. ولې د کابل د ښاروالۍ هغه مامورین هغه مسؤلین چې د څاګانو په خاطر باندې خلک ادا کوي چې ځي پیسې اخلي او خپل فاضلاب د کورنۍ کانال ته وسلی، دا کاملا ردو. دا کار تو سکړای هم نه دی، که د پیسو بدل کې ملک مرداري لکه خپل ملک خپل ځان شي خرڅ کړی وي.
انجینر بهرام چې د بدرفت څو د جوړول په برخه کې تجربه لري، ورنه پوښتلی مو دي چې معیاري څه ډول څه ته ویلی شو.
دوی د قیر یا د ټاټ څخه استفاده نه کوي او بغ غونډې ځمکه جذبوي، او دا اوبه چې جذب سي دا غونډې بیرته ځي څاګانو ته، او دا زموږ د څښلو اوبه خرابوي. هغه باید عایق شي، دا چې یو کانکریټ واچوي بیا په دغه سر باندې دوباره بیا قیر او ټاټ په واسطه باندې غونډ قیر کړي، ټاټ واچي قیري کې. زه فکر کوم چې یو څا کچیر دوی په حجم د شپږ مترو یو متر مکعب جوړ کړي، نو یو کال دوباره دوی استفاده ته کولای شي. کچیر دغه سیستم په کابل کې، یعنی دغه د جذبان څاګانې چې په کابل کې اوس فعلا مروج دي، د مخنیوی ونیسي، نو موږ به کابل کې د څښو اوبه هم ونه لرو. که چیرې دوی دغه سې ټیک څاګانې جوړې کړي، نو دوی عمري له دغه مکروب نه به خلاص وي، او له چرلۍ نه به خلاص وي، بدبویۍ نه به خلاص وي، نه به زموږ محیط خرابېږي، نه به آب و هوا زموږ خرابېږي، او نه به هم زموږ اوبه خرابېږي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو دوستانو، اوس تمثلي ټوټه ورو په تمثلي ټوټه کې د کسانو پاک له خبرې شوی چې خپل ماشومان له دینه نه منع کوي چې په لارو او کوڅو کې یخ مالک جوړ نکړي، په دې ډول ګاونډیانو ته ستونزې پیدا کوي.
ګوري شفادي ولې څه در باندې اوس
دا د کور مخ کې ولوېدلم.
ولې نو د کور مخ کې څنګه ولوېدې؟
زه ته ولاړم، هغه نانوایی نه د لیرې څه مې ډوډۍ راوړله. ته چې راغلم د کور مخ کې، ماشومان دي چې په دا واورې کې لوبې کوي لوبې کوي. هغه واورې بیخي یخ مالک ورته وایي، څه بلا ورته وایي، یخ مالک یې جوړ کړی و.
نو خورې خو ماشومانو ته دې وایي چې یخ مالک نه جوړوي دلته؟ که نه
زموږ ماشومانو دا یخ مالک نه دی جوړ کړی، د همسایه ماشومان دي. اوس څوک د همسایه سره څنګه جنګ جدل وکړه؟ تېر کال م همدغه الو د دغه همسایګانو سره بس راسه دغه واوره چې اوسې د کور مخ ته مو یخ مالک راته جوړوي. چې دا پښه مې پر کښېښول همدغسې ولاړلم، دغه دې لاس مې مات شو.
خورې، دا خو نو د میندو او د پلارو ګناه ده چې خپل ماشومان نه پوهوي.
خو نه پوهوي، څو واره مې ورته ویلي دي چې دغه ماشومان مه پرېږدئ په دا کوڅه کې یخ مالک جوړ کړي.
خورې، زه همدا اوس د همسایه پسې ورځم.
اوس همسایه به درته وایي چې زه خو نه وم، خو ماشوم دی، دا کارې کړی دی، څنګه زر لمبسې؟
ماشوم دی نو ماشوم دی، چا دی خو د همدې همسایهګانو دی. دې ماشومان ولې نه زیلته نه جوړي؟ یاره ښځې ته پاره خبر کې کلکوي، پاره خبر کې کلکوي.
و سړی چې دغه همسایه ته ورځې، ادې خپل همسایه ته لاړ شه چې په بوشکه ناستې تر سرکه پورې یخ مالک خوري.
او ساده ښځې، نو د سرک سره د ما څه کار دی؟ ښه نه زما، نه زما، نه زما، بس
کینګوره
وروره همسایداري د څنګه کوې؟ نو چې ګزاره ورسره ونه کړو خو نه کېږي. ورته ومې ویل ورلم دروازه مې ور وټکول، مال دا ماشومان دي، وګوره دغه هل دي، دا دې لاس مې مات شو، څه به کوم په دې ژمي کې.
پرون زه کلمه بازار ته، دغه موټر سوکه سوکه ځي که نه، ماشومان ټول له شا پسې نښتي یخ مالک وهي.
پلار مور دې پوه کې چې دغه کار مه کوي، که دغه موټر بریک ووهي دغه ماشوم تر ټیر لاندې کېږي.
خود کېږي
زړه ډوکې دي، داسې ژر جوړېږي. دا درې میاشتې به نو پرته یم په ځای کې. د یو ماشوم د بېتنایي څه، د مور پلار د بېتنایي څه، دغه حال دی د خلکو.
د جای نه دي مه جګېږه، کار غم مه کوه، زه به مې لور راولېږم تر هغو چې ته نه یې جوړه سوې، همدلته به تا سره یي.
خیر اوسې، خیر اوسې. وکې المسی مې مو یې دي ولدرځم، هغه بل المسی مې، هغه به مې راسې دوې تنې بسې کار به کوي. خو زه وایم چې دا ماشومان مور پلار پوکي چې نور نه پر ونه لویږي.
خدای دې انصاف ورکړي.
اچار
اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام خدای مو ری اعتبار کوما چې خپل حکومت هم اعتبار در باندې ونه کی او له څوکۍ لاندې ځایونه مو په سپیانو وپلټي چې بم مو نه ویښی چارواکي هم ملامت نه دي خوارانو ته هر ځای او هر څه بم ښکاري نو ځکه هر ځای او هر سړی په سپي تلاشي کوي ځکه له قدیمه وایي چې سپی وفادار حیوان دی د خپرونې په پیل کې مو یوه حکومتي دفتر ته بیایو چې هلته د کارونو بهیر ووینئ ځکه اوس حکومتي مامورین ډیر زیات مصروف دي
السلام علیکم مامور صاحب دغه مکتوب می دی
تلاو صاحب هغه د امیر زمبیل د وقف فکر کی مدیر ته مامور وای
صاحب هو بخه پونه سوما ما ویل مامور بیت
ته می دغه میسته وګوره کمپیوټر می نه ویني
وینم صاحب اوس خو کمپیوټرونه په لارو کې می خوي نو هغه خو
هغه کمپیوټرونه او دا توپیر سره لري وروره مکتوب دغه مخامخ دفتر ته وروره زحمت لري که زه لارسه
خالق دیدا او بابا چې مدیر خو ځان ته وای په ما هیڅ په ځان ما نه السلام علیکم مدیر صاحب دا مکتوب مده
و علیکم سلام ترکه دا خو په ما پورې اړه نه لري هغه مخامخ دفتر ته یوسه
هلته مې وروړی و هغوی ویل چې په موږ پورې اړه نه لري مخامخ دفتر ته یې وروړه
دروغ وایي هغه اداري دفتر دی او زموږ د کنترول اوس ته ووایه چې په چا پورې اړه لري
او مامور صاحب نو زه څه پوهېږم خو هغوی ویل چې په تاسې پورې اړه لري
ځه وروره مه مه پازه بابا پرېږده چې کار وکړو
صاحب مخامخ دفتر ته خو می ور وو اوغوی ویل چې په تاسو پورې اړه لري ځکه چې د تاسو اداري دفتر ده
ما ته عقل مراخه لومړی دی باید مکتوب د کنټرول مدیریت لخوا کنټرول سی او بیا موږ صادرو پوس وکنه
نو صاحب څنګه وکم
د معلم خچپ ساو ما کار ته پرې ده ولې نه پرې دی پریګولی هغه د سیراکا
او مدیر صاحب مکتوب می څنګه کم مکتوب
درته می وویل چې هغه مخامخ دفتر ته وروړه ولې نه پیږي
صاحب اداري مدیر صاحب خو ویل چې مکتوب دی باید لومړی کنټرول سی بیا یې موږ صادرو
ګوره وروره دا خیر ځان مه کم اکلوا د مکتوب صادرول په کنټرول پورې اړه نه لري اصلي سرګردانه کوي
د څه لپاره
د زارو مرګ لپاره
د زارو مرګ لپاره پونه سوم صاحب
او ساده سړی خو یو څه ورکا
یعنی رشوت ورکم
او ساده رشوت مو ورکوا رشوت آرام دی یو څه شیرینی ورکا
خ سعید مننه سه
بیا څنګه راغله لکه چې نن مکار ته نه پریدی ها
صاحب ته دې دا غوګلی ګرانز دیکه
اڅه کې لختي پکې اچوي کڅنګه
صاحب څه درته وایم
ځاو وایا څوک نه اوري وایا
صاحب شیرینی به دې درکمه خو ژر مې دا کار خلاص کړي چې را باندې نه وخت کیږي
ولی خو دې ما ته وچ په لومړي ځل دې دا خبره را ته کړې وایا
صاحب مخکې مې چیرته کار نو باندې سوې نه پوهېدم
ځاو اوس هم خدای چې پوه شوې رښتیا ملامت نه
وایی چه پا ماشوم ده خونو می خودل ده ماشوم حق ده ده چه اوز ده حق خلق چنگ ده کوی یو کور تا مو بیایو خو گمان و نکی چه کمه هندی فیلمی ستیدیو تا مو بولی ای
رزا دغل تا که نه
سامده ده ده که نستا
گیتالوری تراسه چې کاکا دی راغلی دی
دا د څه ډول نوم پې ایښی دی
ولې
ګیتا خو ما ته بل ډول او د بل ځای نوم ښکاره سو
هندي نوم دی نو نه پوهېږم چې د کتاب نوم یې دی او که د بل څه، خو مونږ د ګیتا او سیتا له فلم څخه خوښ کړی دی.
ښه ښه.
او د مشر لور نوم یې هم ناتاشا ده، او هغه مو هم د شورویانو پر وخت د یوې روسي نجلۍ نوم پرې ایښی دی.
ښه ښه.
سلام کاکا، ستړی مه شي.
خیر یوسې لورې.
لورې، دا د حفیظ الله کاکا دی، د ما لکه ورور غوندې دی، خو تر اوسه دې نه و لیدلی.
په لیدو دې خوشحاله شوم کاکا، څنګه یې؟
ښه یم لورې، مننه.
لورې، سلمان خان، عامر خان او شرخان دوی چیرته دي؟
عجیبه ده چې هغوی به دلته څنګه راغلي وي. ځه ښه دی، وبیوینم.
هغوی له فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی دوی سره د کوچني دلیپ کمار پوښتنې ته لاړل.
کوچنی دلیپ کمار هم عجیبه هلک دی، د خپلو فلمي اکټونو له امله همیشه ژوبل سوی وي.
شاهرخ خان دوی څه وخت راغلی دی؟ یاره ډیر بلا سړی، آن له فلمي ستورو سره دې هم یارانه جوړه کړې ده.
ته څه وایې چې یوازې له تا سره یارانه کوم؟
یاره بلا سړی بلا.
پلارا، ایشوریا او کاجل دوی هم راغلی وي.
د څه لپاره؟
سره دیوی او رانی بازار ته ورسره بوتلې، وایي چې نوې جامې سوپر مارکیټ ته راغلی دي.
دوی هم بل کار نه لري، ټوله ورځ خرید کوي. ته به وایې د کوم لوی سوداګر لورګانې دي.
رښتیا هم ډېر شیان رانیسي.
دا نو یوازې فلمي هلکان نه دي راغلي، فلمي نجونې هم ورسره دي.
په څه چرت کې لاړې وروره؟
د شاهرخان او د ایشوریا په چرت کې لاړم، د فلم شوټ کولو لپاره راغلی دی. که څنګه؟
لکه چې کاکا هم خطا ووت.
ولی خان دې لورې
سړیا، تا لکه چې ګمان وکړ چې د هندي سینما لوبغاړي راغلی دي.
هو نو، سلمان خان، عامر خان، شاهرخ خان، ایشوریا، رانی او کاجل، او دا څوک دي
نو؟ سلمان خان، عامر خان او شاهرخ خان د ما زامن دي، او فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی می وریرونه دی. همدارنګ می دلیپ کمار چې اصلي نوم یې عبدالرحمن دی هم وراره دی. کټون لکه د دلیپ کمار غوندې اکټونه کوي، خدای دې ژوندی لري. نو تا ته دې وویل چې د یو بل ورور زامن می بیا امجد خان او دنی او ته دا بل نوم راڅخه هېر شو. نومیږي د هغه ورور می فلمي بدماشان خوښېږي. نو ځکه یې په زامونو هم ټول د بدماشانو نومونه ایښي دي. د خدای پاک کارونه دي وروره، هغوی ټول په رښتیا هم بدماشان دي، بدماشان.
نو ولې د خپل وطن نومونه
وایي؟ په موډرې دي برابر.
ولا تاسې خو سخت موډکیان یې.
والیان خواران او خپل یاداشتونه او ډایری لیکي. د یو والی صاحب د یوې ورځې یاداشتونه دراورو. اوس د سهار لس بجې دي، نوی له خوبه راویښ شوم، او که ریښتیا ووایم نو راویښ یې کړم، ځکه زه پخپله په دولسو بجو هم نشم راویښېدلی. ټوله شپه مو ټنګټکور ته ویښه تېره کړې وه او ډېر ناوخته ویده شوم. آره شپه مو هم دا حال وي، شپه په ویښه او ورځ په خوب تېرو. د وطن خدمت دی نو، د هومره زحمت خو غواړي. اوس د سهار یولس بجې دي، د رئیسانو شورا کې ناست یم. رئیسان خپل ټوکې سره کوي او زه دغه د خپل ډایری لیکم. ما ته د وخت قدر معلوم دی، نو زه که یوه شیبه هم مفته له لاسه نه ورکوم. خو رئیسان مې بیا داسې نه دي، هغوی ته وخت ډېر بې ارزښته شی ښکاري، نو ځکه د کار په وخت ټوکې کوي. په هر جلسه کې همدا حال وي، زه ډایری لیکم او دوی ټوکې سره کوي. اوس د غرمې دولس بجې دي، ډیر زیات وږی شویم، نو ځکه مې اشپز ته وویل چې زر ډوډۍ راوړي، خو هغه ویل چې د بیګانی حلال کړي پسه لږ غوښه پاتې ده، هغه درته کبابوم، لږ به ناوخته شي. هر شپه یو پسه لالو چې د ټنګ ټکور پر وخت یې کبابونه وخورو. زه لږ سختي کوم، که نه نور والیان له پسه علاوه فیل مرغان او زرکان هم کبابوي. د غرمې یوه بجه ده، مستوفی، سارانوال او د ماکمی رئیسان راغلی دي چې د څو سیاسي دوسیو په حق له خبرې وکړو. هغوی وایي چې د څلورو تنو دوسیې سیاسي دي او موږ غواړو جنایي ته یې واړو. دغه کار مالی ګټه لري او هم اخروي، ځکه متهمین د هرې دوسیې په سر له 50,000 نه تر $100,000 ورکولو ته حاضر دي، او که دا کار وشي نو څلور واړه به له مرګه بچ شي او ثواب به مو وشي. اوس د غرمې 2 بجې دي. شاروال راغلی او غواړي چې د 1500 سپینو پلورل شوو نمرو د استملاک امر ورکم. هغه وایي که دغه سپینې نمرې استملاکو او بیا یې بیرته وپلورو نو ډیره زیاته ګټه به وکړو. هسې هم د حکومت وخت کم پاتې دی، او بیا خدای خبر چې دغسې چانس په لاس راځي او که نه. د شاروال خبرې ما ته هم خوند راکړه، ځکه هم به مونږ ګټه وکړو او هم به خر د پلان مطابق آباد شي. شاروال خو لا دا هم وایي چې د خر د منځ د لوی واټ بر به هم راکم کړو او ځمکه به یې د دوکانونو لپاره وپلورو. هغه زیاتوي چې په دې کار سره ډېرې زیاتې پیسې پیدا کوو. اوس د غرمې 3 بجې دي. د شاروال د دواړو وړاندیزونو سره مې موافقه وکړه او د دواړو امرونه مې ورکړل. رښتیا وایي چې واټونه هر څومره پراخ او سورور هم شي ګڼه ګوڼه نه کمیږي. له هغه نه چې دوکانونه شي ښه دي، د ډېرو بیکارانو دپاره به د کار ځای پیدا شي. اوس د غرمې 4 بجې دي. آشپز اسریه برابره کړې ده، د هغې په خوړلو لګیا یو. ډېر لایق آشپز دی، ډېر خوندور خواړه پخوي. له همدې امله مې وزن له 48 کیلوګرامو نه 110 کیلوګرامو ته رسېدلی دی. دا لا چې سپورت هم کوم، خو د محکمې رئیس وایي چې وزن مې د خوړلو له امله نه دی زیات شوی، ډالرو زیات کړی دی، ټوکې را سره کوي. اوس د شپې 12 بجې دي. له ډوډۍ خوړلو وروسته ټنګ ټکور ته ناست یو او سندرغاړی ښه خوندوره ملي سندره وایي او موږ ورته من من غوښې اخلو، ځکه د وطن او هیواد مینه ده چې هره شپه تر سهاره په ویښه تېرو او کله کله ملي اتڼ هم ورسره کوو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دغه دي: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
پختنو کوسه خدا سے وی مانا نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانان نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانان نوی د پختنو کوسه خدا سے وی مانا نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانان نوی داسے بیشوندن داسی بی جانانان پسو سرم خو سرمو نژل کلو ن پسو سرم خو سرمو نژل د پشکال ور یزیدا سے وبی باران نوی راسه بیشوندن
داس دی جانان نوی داس دی ژوندن داس دی جانان نوی چرچدا سے پشات لے اد خندان نوے داسے بیشوندن داسے بے جانان نوے داسے بیشوندن داسے بے جانان نوے
سلام روزه همه